له کابل د ډیوی نادر راپور مو اوریده د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د خبرونه په دوام کې د اونیزو پروګرامونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. خدا شیبه اسدالله لودین د خبرونو لنډیز اوروي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی او عبدالرب رسول سیاف د ټاکنیزو ناندریو د حال عملی هڅې پیل کړي. دوی نن په ار کې له محمد اشرف غنی سره وکتل او تمه ده چې له عبدالله عبدالله سره هم وګوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د تاریخ په دې پړاو کې یو متحد منسجم او ملي ټیم ته اړتیا لري چې د ده پټکو هیواد له څلوېښت کلن بحران څخه وباسي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر په دغه هیواد کې د کورونا د لومړنۍ مثبتې پیښې راپور ورکړ. فیروز الدین فیروز نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه کس د هغو دریو له ډلې دی چې هرات کې مشکوک پیژندل شوی و. ویل کېږي چې په کورونا ککړ کس د ایران له قوم ښاره هرات ته راغلی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند ویدیس کې پراته احمد آباد ښار ته رسیدلی او له هندي چارواکو او خلکو سره یې خبرې پیل شوي. هند چې د نړۍ کچه پنځم لوی اقتصادي هیواد دی، د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغې د میرمنې میلانیا ټرمپ کوربه دی. د چین د روغتیا ملي کمیسیون په دغه هیواد کې په کورونا ویروس د 150 نورو کسانو د مړینې خبر ورکړی. دغه کمیسیون ویلي په دغه ویروس تازه 409 کسان اخته شوي دي. له دې سره په چین کې په دغه ویروس د اخته شوو کسانو شمیر 8150 ته ورسېده او د مړو شمیر هم 2592 وته. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي غواړي روسیا او اوکراین د جیوپولیټیک لانجې پر سر خپلې ترنګلې اړیکې بیرته ورغوي.
سموک راغله ازادۍ رادیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د واشنگتن او نوی دیلی ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پیاوړي کېدو ژمنه کوي. ډونالډ ټرمپ چې په دوه ورځني سفر هند ته تللی، نن په احمد آباد ښار کې شاوخوا 300 راټول شویو کسانو ته په وینا کې دا څرګندونه وکړه. په دې ښار کې د ولسمشر ټرمپ او لومړی میرمنې میلانیا ټرمپ تود هرکلی وشو. د موضوع تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د فبروري 4 له هند سره د سوداګریزو اړیکو د پیاوړي کېدو ژمنې ترڅنګ له دې هیواد سره د پوځي همکارۍ یادونه هم وکړه. ولسمشر ټرمپ په هند کې شاوخوا 300 راټول شوو کسانو ته په یو لوی ورزشي سټډیوم کې د وینا پر مهال وویل چې امریکا چمتو ده هند ته تر ټولو ښه او تر ټولو ویرونکي پوځي تجهیزات برابر کړي چې د دې خبره له ډرونه نیولې تر هلیکوپټر او توغندیو سیستمونه هم پکې شامل دي. هغه زیاته کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فضايي همکاري او د ډیریدو په تمه دی او دا چې دواړه لوري یو لوی سوداګریز تړون ته د رسیدو په لومړنیو پړاوونو کې دي. ولسمشر ټرمپ تیر اونۍ ویلي و چې لوی تړونونه به وروسته ته پرېږدي. هغه زیاته کړې وه زه نه پوهېږم دا کار به تر انتخاباتو دمخه وسي که نه، خو موږ به له هند سره یوه ډېره لویه معامله ولرو. د امریکا ولسمشر په نننۍ وینا کې د تروریزم پر وړاندې مبارزې کې د خپل هیواد او هند د قربانیو یادونه وکړه او زیاته کړې چې د افراطیت مفکورې د لمنځه وړلو لپاره به په ګډه کار وکړي. دوی د امریکا متحده ایالات او هند ډیر نږدې متحدین دي. د هر ډول اسلامي افراطیت او تروریزم د ګواښونو څخه به د خپلو وګړو دفاع وکړو. ښاغلی ټرمپ زیاته کړې چې د امریکا متحده ایالات به له پاکستان سره هم د تروریستانو او بنسټپالو د ځپلو لپاره کار وکړي. نوموړي وویل 8000 مایله مزل یې کړی څو د هند وګړو ته دا پیغام ورسوي چې امریکا د هند درناوی کوي او تل به د هند خلکو ته رښتونی او وفادار ملګری وي. ښاغلی ټرمپ په دې وینا کې د هند صدر اعظم نریندر مودي وستایه او هغه یې د هند یو داسې اتل وباله چې د دې هیواد لپاره یې شپه ورځ کار کړی دی. د هند خلکو نن له خپلو دودیزو کالیو او نڅاګانو سره په داسې حال کې چې د ولسمشر ټرمپ تر الوتکې پورې سری غالۍ هوارې کړې وې د هغه تود هرکلی وکړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د احمد آباد کارګرو د شغلي ټرمپ تر سفر یو ورځ د مخه دغه شار پاک او په ګولانو یې تزئین کړی و. تر ډیره ولسمشر ټرمپ په خپلو بهرنیو سفرونو کې د هیوادونو د بیلابیلو تاریخي سیمو لیدو او هلته له ورتلو ډډه کوي، خو دا ځل ولسمشر ټرمپ او لومړی میرمن میلانیا ټرمپ په پام کې لري چې د هند تاریخي او نامتو ماڼۍ تاج محل ته هم لاړ سي. تمه ده د امریکا ولسمشر د سفر په وروستۍ ورځ یعنې سه شنبه یو ورځ په پلازمینه ډیلی کې پاتې سي او د هند تر دریز ډوډۍ خوړل ورسته به د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ پر سوداګریزو مسایلو خبري وسي.
آزادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه د امنیت او سالم چاپیریال او همداراز د سپورت نړۍ اونیز پروګرام تاسو ته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
نصر احمد مقدس د هلمند ولایت له مرجع ولسوالۍ څخه لیکي، له مخابراتي شبکو څخه او د دې شبکو له مسؤلینو څخه زما غوښتنه ده چې خپل شبکې د اوربند څخه وروسته هم فعال وساتي، او دا په هلمند کې ډیره لویه ستونزه ده. سمیع الله د کندهار له میوند ولسوالۍ څخه لیکي، په افغانستان کې د اوو ورځو لپاره د تشدد کمیدل پر موږ له اختره کم نه تیریږي. سید شاه بهار له هلمند څخه لیکي، باید ټولې خواوې انتخابات ومني او د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام په لیکي، په هلمند کې تر اوسه د طالبانو او افغان حکومت لخوا جنگ نه دی پیښ شوی او تشدد کم شوی دی. قدر من اوریدونکو، دا د خبرونه په ورستۍ برخه کې تاسو را بولم د ازادۍ رادیو د اونیزو پروګرامونو اوریدو ته.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی یو شمیر ماشومان له یو کور څخه بل ته خبرې وړي.
لور یا زوی بل کور ته لیږي، تر کور ته لیږي، ترور کور ته لیږي، یا ما کور ته لیږي، چلته څه تیریږي، مونږ نه څه وایي.
دا کار څومره زیان ورته اړولی شي؟
دلته جنگونه، شخړې را پیدا کیږي، بدبینیګان پیدا کیږي، بیلتون پیدا کیږي. یو مقوله ده چې د اتفاقی نه په منګي کې اوبه وچیږي.
او د هلاري چاري کوميدي،
مور او پلار جدا کورني، د ورور کور جدا، د اما کور جدا، د کاکا جو کور جدا، دغه مسولیت پزيره او دغه ژوند دی بيليږي، او دغه چغولګري او ام چشمه او رقابتونو او دخالتونو ته زمينه نه برابرېږي.
نن ام د موضوع چیرو له ازادي رادیو سره اوسي. قدر من اوریدونکو، په خاني خبره ده چې وای ماشوم نری لخته ده، اری خواته چې تاو کړی امغه خواته وړي. بل دی ماشوم روزل دی وسپنیزه کلا آباده ولدی. نو دی ماشوم پر روزنه کې ډیر غور پکار دی. خو له بعده مرغه ځینې کورنۍ خپل بچی داسې روزي چې په راتلونکي کې هم خپل او هم ټولنه ورنه پتنګ وي. د دې لپاره چې د خپلوانو او گاونډیانو د کور له حال او احوال څخه خبر شي، ماشوم په یو بهانه ورلیږي او په هغه باندې خبرې راټولوي.
امانم نقبلا ده د پغمان د ولسوالۍ د ولایت کابل. ماشومانو د پلانې کړه، مثلا دغه څه چل وکوزده وکړه او د وکړه په دغه سیستم د ماشومانو خو خامخوا پلار مور ته خدا احوال راوړي. پوښښ وي، موږ هیڅ حق نه لرو چې نه زبر تو هم چې ماشوم پلانې کور نه ته ماته احوال راوړه چې مثلا یو شیطانت نه نه ده د موږ عادت نشته. دا د لکه د شیطان علامه ده چې زجیګه مده او کور بل کور احوال ماته راشي، پلانې تر ولېګه زو خپل بچای ورولېګه چې هغه لاشي ماته، یعنی دغه کور اوضا ماته راوړي، نه دا کار نه لرو موږ فضل خدای.
نو میله هم ده کارمن په دولت کې ځینې خلک دي چې لور یا زوی بل کور ته لیږي، تر کور ته لیږي، ترور کور ته لیږي، یا ما کور ته لیږي، یا تر کور یا کوټې ته لیږي، چلته څه تیریږي، مونږ نه څه وایي. دغه نه ډېرې لویې ستونزې پیدا کیږي په کورنیو کې. جنگ جګړې تر خبره تر غټان ورسیږي، بې اتفاقۍ راغلي په کور کې، درس پیدا شوی دی، حتی د دوو ورونو د بیلتون سبب شوي دي، حتی پلار و زوی بیل شوي دي. کور کې یورګان وي، هغوی تر منځ بې اتفاقي راغلې ده، د انګورو د خواښې تر منځ فاصله راغلې ده، د لیورو د ورېندار تر منځ فاصله راغلې، کور کې بدبختۍ راغلې، جګړې راغلې، بې اتفاقۍ راغلې.
زما نوم اقبال دی، زه د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. ماشوم یو چیرته لیږي غوږ نیولو په خاطر چې د ورندار په کور کې یا د ورور په کور کې یا د انګور په کور کې یا نورو همسایهګانو کره چې دوی د موږ په باره کې څه وایي، هغه ماشوم یو وسیله ګرځوي. دا ماشوم خو نه پوهیږي، ماشوم نه پوهیږي تا اول ما ته راوړي، زما اول تا ته راوړي. دلته د کورنۍ ترمنځ او د همسایهګانو ترمنځ خبره غټانو ته وځي، بدبنیګانې پیدا کیږي. ګوره موږ او تاسو دا څلوېښت کاله کیږي زموږ په وطن کې څه حال دی، جنگ دی. دلته جنگونه شخړې را پیدا کیږي، بدبنیګانې پیدا کیږي، بیلتون پیدا کیږي. الله پاک په اتفاق باندې خوشحالیږي. یو مقوله ده چې د اتفاقی نه په منګي کې اوبه وچیږي. رختیا هم دا ډیر بد سپد دی. نو کوشش دی وکړو په غیبت چغلی یو بل ته د خبرو وړل راوړل په دې اړه باندې خلک پوهی کی د الله په مقابل کې به بیا ته څنګه ځواب وایي. دې ته چغلی وایي، دې ته خبر رسانی وایي، حتی د دې د جګړو شخړو د بدبینی ګانو لامل کیږي.
شناسان وایي چې ماشومان د لویانو په داسې غونډو او مجلسونو کې مه پرېږدئ چې هلته غیبت، سپکې سپورې او د دښمنیو خبرې روانې وي، ځکه په دوی باندې ډیر بد تاثیر کوي. د خبرو راټولولو ته خو یې هسې هم مه هڅوئ. په دې اړه مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې. په پیل کې مور نه پوښتلي چې ولې یو شمېر کورنۍ خپلو ماشومانو ته د خبرو ټولول ورزده کوي.
لبد مرغه باید وایم چې په افغانستان کې ځینې کورنۍ خپلو بچیو ته توصیه کوي یا عادت کړي دي په یو ډول چې دوی له یو ځای بل ځای ته خبر ویسي، یا مثلا د کاکا ښځې ته ورسي خبرې ته راوړي، ماما ښځې ته ورسي، ګاونډۍ ته لاړ سي، انا یې، ماما یې، کاکا یې، بابا یې. زه فکر کوم چې دا څو دلیل لري. اول دا چې زموږ ژوند په افغانستان کې یو ډول کورني اړخ سم نه ده. یعنی موږ ډیری کورنۍ ډلیز ژوند کوو، ګسترده ژوند کوو، قبایلي ژوند کوو، یو ډول لکه کلی داسې ژوند کوو. څو کورنۍ، څو ترونه، څو ورونه یو ځای په یو ځای کې ژوند کوو، خانداني په اصطلاح. او بیا په دې افتخار هم کوو کله کله، یعنی موږ غټو کورنیو په اتفاق یو. اما زه باید یادونه وکړم چې دغه مورد کولی شي د ځینو ټولنیزو، عاطفي، ذهني، فکري، رواني ستونزو لامل شي. کېدای شي یوه ګټه، دوه ګټه ولري، اما تاوانونه هم په خوا کې لري. یو علت یې دا ده چې کورنۍ او د کورنۍ سیستم او جوړښت په دې شکل ده. دویمه کورنۍ چې په افغانستان کې ډېر لیدل کېږي هغه ټولنیز منما کورنۍ ده. یعنی هغه کورنۍ چې ټولنې ته ډېر ارزښت ورکوي، آداب او رسوم او ټولنیزو موارد ته ډېر اهمیت ورکوي. په دې کورنۍ کې دا مشکل لیدل کېږي. یو ډول بل کورنۍ لرو چې هغه یو مرکزګوریز او مرکزګرا کورنۍ دي، یعنی مرکز پلوه او مرکز ضد. یعنی ځینې داسې کورنۍ دي چې کورنۍ ته هېڅ ارزښت نه ورکوي، هر څه چې دي په بیرون کې هغو ته ډېر ارزښت ورکوي. اولادونه یې، کورنۍ غړي یې بیرون ته ځي، ډېر بیرون ډېر مني او ارزښت ورته ورکوي. زه فکر کوم چې دا علت ده له کورنیز اړخه.
د کورنۍ ترمنځ بې ځایه سیالي څومره د دې لامل کېدلی شي چې خپل ماشوم بل کور ته لیږي تر څو د غولو ټولو چارو څخه خبر شي؟
هغه میندې، هغه پلرونه، هغه کورنۍ چې پر نفس اعتماد یې ټیټ ده، هغه کورنۍ او میندې او پلرونه چې معمولا په اصطلاح سیالۍ کوي، همچشمۍ کوي، تربګنۍ لري او درزادګۍ لري، هغوی دې کارو ته ډېره علاقه ښیي. بل مونږ هغه ټولنیز آداب، له بده مرغه هغه ټولنیز کوډونه، هغه فرهنګ چې موږ باید دغه چغلیګري ونه کړو، خبرې ونه رسوو، یو بل چېرته ونیسو، په دغه نه پوهیږو. او موږ تر اوسه پورې هم په دغه ټولنیز او حریم باندې نه یو خبر چې دغه زه حق نه لرم چې تا خبرې واورم، تا حق نه لرې چې ما خبرې واورې، زه حق نه لرم چې تا په موبایل کې لاسوم، تا حق نه لرې چې ما موبایل کې لاسوې، یا زما په کورتۍ لاسوې، یا زما په جیب کې لاسوې، یا زما موټر ته د ما بل اجازې نه نوځي، یا زما کور ته. دغه آداب او اخلاق او کوډونه له بده مرغه په افغانستان کې نه مراتېږي. زه خیال کوم چې دغه دلیل د دې لامل ګرځي چې موږ د خلکو په کورنۍ مسایلو کې دخالت وکړو، یا خبرې ویسو راوړو، یا په حریم کې په اصطلاح ورنه وسو.
هغه کورنۍ چې خپل ماشومان د خپلوانو او ګاونډیانو کور ته لیږي چې خبرې ورته راوړي، دا کار د کوچني په راتلونکي څومره بد اثر کولی شي؟
له بده مرغه چې ماشومان ډېر تاوان کوي. هغه ماشومان چې دغو کارو ته هڅول کېږي، دغه عادتونه پکې پاتې کېږي، هغوی ته له ذهني اړخه، له عاطفي اړخه، له ټولنیز اړخه، له معنوي اړخه، له اخلاقي اړخه زیان رسیږي. له ذهني اړخه دا زیان ورته رسیږي چې دوی یو ډول مجبوره کېږي، دوی حس کوي چې زه باید خبرې راوړم، زه باید غوږ ونیسم، او په دې غوږ نیولو خبر راوړلو کې کېدای سي ګیر سي. که گیر سو هلکیږي ټکول کیږي سپکیږي او بد خبر ورته کیږي چغلیګر ورته لیکي یاد ولې د خبرو توغ نیولای وو د سوال کې دا ولې کې کده سپک سی کده تحقیر سی کده بوقدی سی کده سی ورته سیاته کده سو هل سی دویم لاتیفی اړ خیو ډول دای په ډار کې واقع کیږي نه ډاریږي چې د موږ پس خبرې ونیسي مور مې څه وایي دا وایي زه باید خبرې راټولې کړم موږ ته دسته جوړه نیسي موږ ته قصه جوړه نیسي دا شیان ونیسي له ټولنیز اړخ هم دا یو بد یو رزیل حرکت ده یعنی یوه ټولنیزه رزیله ده هغه انسانان او افراد چې خلکو خبرو ته غوږ نیسي د خلکو کارونو ته غوږ نیسي خپل حریم نه مراتي هغه یو ډول اخلاقي اړخه له ټولنیز اړخه یو ډول هغه کیږي په اصطلاح هغه بد حرکت یا بد کار ته مخه کوي او هغې خواته له جسمي اړخه له اخلاقي اړخه دا یو بد اخلاقي ده یا بد حرکت ده بد کار ده ماشوم په دغو حوزو کې متاسفانه چون ډیر صدمه ویني آسیب پذیره ده تاوان ورته رسیږي
د ډبره کورنۍ ته باید تاسو مشوره څه وي
په لومړي قدم کې خو زه وایم چې دغه کورنۍ چې وړاندې مې یادونه وکړه دا کورنۍ باید هسته سي یعنی خاوند او میرمن او بچي دا باید جدا کورنۍ مور او پلار جدا کورنۍ د ورور کور جدای د عمه کور جدای د کاکا جو کور جدای دغه کورنۍ چې هر څومره سره لري کیږي دغه مسؤلیت پذیرې او دغه ژوند بیلیږي او دغه چغلګری او همچشمه او رقابتونو او دخالتونو ته زمینه نه برابرېږي یعنی کورنۍ له منازې نه له کشمکشه له تزلزله وځي کله چې کورنۍ وځي په خپل سره دا مشکل حل کیږي دویم هغه مرکزګوریز او اجتماع طلبه کورنۍ باید حل سي او کار ورسره وسي د یو متخصص پایس په دویم قدم کې هغه ماشوم چې موږ که چا سره دښمني لرو رقابت لرو همچشمي لرو ماشوم باید ور دخیل نه کړو بل هغه ضررونه او هغه زیانونه هغه عواقب چې له دغو ستونزو پیدا کیږي ماشوم ته موږ ته کورنۍ ته ټولنې ته زموږ اړیکو ته زموږ روابطو ته زموږ خپلوۍ ته هغه باید مطالعه کړو او لاس ترې په سر سو بل زه پیشنهاد کوم چې رسنۍ مطبوعات په دغه برخې کې لا نور ډېر پروګرامونه ونیسي خپرونې ونیسي تر څو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دغه موارد خبرې انتقال سي او خلک له دغې ستونزې او دغې ربړې نه په یو شکل په یو ډول خلاص سي
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چیاست الله مو مال او ملګری
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې
درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشي د لوبو له میدانه په یو بل اونۍ ځ خبرونه کې مو هرکلی کوم په دې هیله چې تیر اونۍ مو په خوښۍ سره تیر کړی وي په روانه خبرونه کې د نن ورځې ورزشي خبرونو ترڅنګ اورئ د افغانستان د باتوران دوت د ملي لوبډلې دروزون کې سره د دغ سیالیو په اړه مو مرکه کړې ده
دا ورزش خو داسې ده چې د پدرینو ورزش ده چې مثلا د درینو فایټ لري هم
دغه شان به د سوکوهنی افغان لوبغاړي د شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات ووري
اوله مسابقه هم په هندستان هیواد کې لرله چې خپل کینیايي حریف ته وکول چې ما تور کړم اخیری مسابقه هم د روسیې په هیواد کې و چې و مې کول چې خپل روسی حریف ته ما تور کړم
آیا د باسکټبال لوبي سره بلتیا لري پروانه خبرونه کې به په دې اړه هم معلومات درکړو د خبرونه چې اکرام الله اکرام جوړ کړی ز ناجیه صاحب یې درته وړاندې کوم په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه اورئ چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي
په ایران کې افغان کډوال لوبغاړی شاه محمود نبر د جاپان د 2020 کال اولمپیک سیالیو لپاره غوره شوی د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو غړي مجیب قدیزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د 2020 کال اولمپیک سیالیو لپاره نن د غوراوي بهیر پیل شو په دغه بهیر کې لبیله بل ولایتونو نه لوبغاړو ګډون کړی و چې بل اخره شاه محمود نبر وتوانید د لوبې په درې پړاوونو او 8.5 ثانیو وخت کې خپل سیالان مات کړي او د جاپان د 2020 کال اولمپیک سیالیو لپاره ورسی په کابل کې د فوټبال خزینه ګول کیپرانو تمرینات پیل شول د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه خزینه ګول کیپرانو چې څو مودوراندې د استعداد موندنې پروګرام نه مخې غوړسوي دا مهال یې د لوب لپاره خپل تمرینات پیل کړل. د ښاغلي امینی په خبره په دې تمریناتو سره به دغه لوبغاړی وکړای سي راتلونکو فوټبال لوبو کې د ګول کیپرۍ ښې لاسته راوړنې ولري. او په ایټالیا کې د یوانتوس او انټر لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ د کرونا ویروس له امله لغوه سوې. د نړیوال ورزشي ویبسایټونو د راپورونو له مخې په ایټالیا کې پرون یکشنبه هم د فوټبال د لیګ سیالۍ لغوه سوې او د دغه هیواد لومړي وزیر په راتلونکې اونۍ کې د یوانتوس او انټر ترمنځ د فوټبال د سیالیو د لغوه کېدو خبره وکړه. د دغو ویبپاڼو د راپورونو له مخې د ایټالیا لومړي وزیر جوسپا کونتا ویلي چې فکر نه کوي په یوه اونۍ کې دې د دغې خطرناکې ناروغۍ د ویروس مخنیوی وکړای سي او احتمال یې شته چې ټولې ورزشي سیالۍ به لغوه سي.
یو وار بیا هرکلی. پوهیږې چې باتوران دود کوم ډول لوبه ده؟ د دې سیالیو په اړه زما همکار اکرام الله اکرام د باتوران دود د ملي لوبډلې له روزونکي نعمت الله نوري سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دغو سیالیو په اړه تخنیکي معلومات وغوښتي دي.
د افغانستان ورزش د باتوران دود د زمونږ تاسو د 15000 کالو تاریخي هماغه نیکونه دي، لکه چې خوشحال خان خټک شو، میرویس نیکه شو، دغه تاریخي خلک دي چې دغه ورزش هغه تاریخ درلودو. مونږ د هغه تاریخ د مخې نه مونږ وکولای شو چې دغه ورزش لکه د ملي په سطح د افغانستان په سطح دا ورزش جوړ کړو.
که دغه لوبې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي، یعنی هدف مې دا دی چې دغه لوبې په اړه تخنیکي معلومات اوریدونکو ته ورکړي.
دا ورزش خود سده چې د پدرینو ورزش ده چې مثلا د درینو فایټ لري، هم تیر کمان پکې شته، غشلوب شو ورته وي، هم ژوبلوب شته ده پکې چې چلوب ورته وي، د تخنیک او د فورم د کانفو د تکواندو فورمونه هم لري او درینو فایټ لرو مونږ، لکه نیم واک، پر واک او پراخ واک. دغه لوبه هم مونږ په دغه باتوراندو فترسون کې درینو لوبه هم لرو.
د دغه ورزش په بهرنیو لوبو کې مو برخه اخیستی؟
فلحال خو مونږ تر اوسه په دې نه دي توانېدلې چې مونږ خارجي سفر وکړو، خو لیکن مونږ د دولت نه تقاضا هم دا لرو چې مونږ وکولای شو چې دولت مونږ سره همکاري وکړي چې مونږ خپل دغه بازیکنان یا دا فایټران مونږ د خارجي هیوادونو ته ولېږو.
ولې سیالۍ نشته که امکانات؟
مسابقات شته، ځینې ستونزې په دولت کې هم شته چې مونږ ته توجه هم نه کوي، او دومره خبره دا ده چې خپله تربیت بدني هم لږ زره بودیجې نه ضعیف ده، دولت ورته څه خاص توجه نه دی کړی د ورزشکارانو باندې. او تاسو ته خو بهتره معلومه ده چې زموږ ورزشکاران مثلا هغه ملي ټیم چې لوبیږي هغه 1000 افغانۍ یا 1200 افغانۍ د دې حاصریه ده، نو تر اوسه پورې دولت نه دی توانېدلې چې دا زمونږ قهرمانان سپانسر کړي او زمونږ قهرمانان ته هغه سطح پورې ورسوي چې مونږ وکولی شو لکه بهرني وادونو سره مقابله وکړو.
نوري صاحب، تاسو ویل چې ډیر وخت کېږي چې دا ورزش کوئ، کیدای شي د خپل لوبیز ژوند یوه ښه خاطره را سره شریکه کړئ؟
خاطره زمونږ همدغه ده چې مونږ افغانان یو، دغه افغاني لوبه لرو او مونږ کولای شو چې دغه خپل افغاني لوبه په نړۍ په سطح خلکو باندې وپیژنو، البته د دولت په همکارۍ سره.
باتوران دود د تیر او کمان لوبه ده؟
باتوران دود چې ده دا زمونږ د فایټ لوبه ده، او تیر کمان چې ده د غشلوب چې ورته وایي دغه د نړیوال لوبه ده چې په دغه اساسنامه کې یا دغه د باتوران دود په فطرسون کې په اساسنامه کې یو ځای لکه په کوم ورځ چې د باتوران دود فطرسون جوړ شوی او د ریاست جمهوری نه منظوري مونږ راوړی، نو دا تیری کمان او باتوراندو دواړه د یو فطره سونده.
ډیر مننه. په دې ورزش کې له کوم ورزشي توکو نه ګټه اخیستل کیږي؟
وسایل خو زمونږ لکه د کیک بوکس او د فری فایټ غونډه هم د سکشي لرو، هم محافظ د دندان ده، هم مثلا دغه ځینې لباسونه دي لکه تکواندو کانفو کې شهاق لباسونه هم لري، مونږ هم میدان لرو الحمدلله. خو پروګرامونه هم د ورزش په سطح لکه نړۍ په سطح چې کوم ورزشي لوبې دي هغه مونږ هم لرو. لوبه لکه د کیک بوکس او د موتای فایټ غونډه هم فایټونه لري، هم پرتاب لري، هم په دې کې فورم شته، هم لکه مونږ ورته غورځوچل وایي هم داسې نیوکه شته لکه د فری فایټ غونډه چې بعضې فری فایټران یو څوک موږ ګزارۍ مثلا خپل عریف نیسي او ځمکه د غورځوي، داسې آزاده لوبه ده.
او د وروستۍ پوښتنې په توګه فدراسیون له کومو ستونزو او ننګونو سره مخ دی؟
ستونزو خو زیات دي، خو اوس ما خو تاسو ته مخکې عرض وکړو چې زمونږ مونږ د باره تر اوسه توجه په یو فدراسیون کې هم تر اوسه توجه توجه سه خاص توجه نه لري نو دولت نه غوښتنه زموږ دا ده چې دغه فدراسیونو ته د توجه وکړي دغه رهبري بورته هم دولت چې موږ سره کوم جبې کړي وو پوه شو هماغه خپل په جبې باندې ټینګښه وکړي چې موږ هو کولی شو چې هغه معاش یا څه ناچیزه معاش موږ ته باید تعین کړي چې موږ هو کولی شو چې خپل روزمره ژوند هم پر مخ ویسو.
د افغانستان د باتوران دود د ملي لوبډلې روزونکي نعمت الله نوري وو. اوس هم د څوک وهنې افغان لوبغاړی فیض الله اریوبی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه خبرې کوي.
فیض الله اریوبی یو تم د افغانستان ملي ټیم غړی او د 80 کیلو وزن قهرمان. ما تقریبا خپل تمرینونه په 1999 کال کې آغاز کړل په کمیټې ملي المپیک کې د استاد نثار قرضیده او استاد قدیر سلطانی د لاس لاندې چې زه د بوکس ورزش ډیر شوقی وم او ما تقریبا 14 مسابقه داخل د افغانستان لرم چې هیڅ باخت نه لرم او څلور هم خارجي مسابقه چې درې برد او یا باخت لرم. اوله مسابقه هم په هندستان هیواد کې لرله چې خپل کینیایي حریف ته وکړل چې ما ته ورکړم. اخري مسابقه هم د روسیې په هیواد کې وه چې ومې کول چې خپل روسي حریف ته ما ته ورکړم او د طلا مډال خپل کړم. زموږ امکانات خو تقریبا تر اوسه پورې صفر دي، یعنی هیڅ امکانات نشته داخل د افغانستان چې ورزکار وکولی شي تر څو مخکې لاړ شي. د توجیه په لار کې زه خپل کورنۍ نه مننه کوم چې تر اوسه پورې زه زما ملاتړ یې کړی تر څو خپل تمرینو ته ادامه ورکړم او کمیټې ملي المپیک څخه خپل ګران استادانو څخه چې زه ډیر تشویق کړی یم تر څو زه وکولی شم دې ځای ته ځان راورسوم. زه تقریبا 15 کاله کېږي چې د ملي ټیم غړی یم، یعنی د ورزشکار د میاشتې معاش 1000 افغانۍ ده. د یعنی هغه ورزشکار نشي کولی چې په 1000 افغانۍ باندې خپل مشکلاتونه حل کړي. او نور قرنطین نشته، زمونږ سفرونه کم دي، نور په افغانستان کې بیخي زمونږ امکانات بیخي صفر دي، کم دي. تقریبا درې میاشتې کېږي چې مونږ د نړیوال جام د جاپان سیالیو ته چې کسب اوله سهمیې پردون هیواد کې شروع کېږي آمادګي نیسو. نو درې څلور ورځې بعد هم زمونږ حرکت دی چې انشاءالله تمرینونه وکړي. په د ورځې دوه ټایمه تمرین کوم او د عربي او انګلیسي ژبو ته ادامه می ورکړی ده تر څو زده کړم او داسې نور کوم خاص چینل. ما پم ځوانانو ته دا ده چې راشي ورزش وکړي، د منفي کارو څخه ډډه وکړي او د یو الګو د اخلاق جامع ته اوسیږي. نه تنها هغه که د بوکس ورزش وي، که هغه ار ورزش وي، تر څو راشي ورزش وکړي او د افغانستان د رنګ بیرغ په جهان کې په اعتزاز راولي.
ل ازادي رادیو نه د لوبو میدان ونیزه ورزشی خبرونه اوري.
آیا د باسکټبال د لوبو پاړه مو اوریدلې دي؟ دا ورزش کله رامسته شو، څنګه تر سره کیږي او قوانینی څه دي؟ اکرام الله اکرام په دې اړه معلومات درکوي.
باسکټبال د لومړي ځل لپاره په 1991 میلادي کال کې په امریکا کې د سرنګ فیلډ په نوم د پوهنتون د یو ورزشکار استاد جیمز نایسمیت لخوا رامنځته شوه. سمیت له آرا کاناډایي و خو امریکایي تابعیت درلود. دا لوبه هماغه وخت ډیر ژر نورو سیمو ته پراخه شوه او مینوالې پیدا کړل. په 1994 میلادي کال کې ورته په امریکا کې قوانین جوړ شول او دغه شان په 1904 میلادي کال کې کله چې د اولمپیک دریمې سیالۍ ترسره کېدی دا لوبه د امریکایانو له لوري د مینوالو په وړاندې ترسره شوه او وروسته تر دې اروپایي هیوادونو ته انتقال شوه. په 1914 کال باسکټبال په آسیایي هیوادونو په ځانګړي ډول فلیپین، چین او روسیه کې دود شو او لوبغاړي پیدا شول او په 1922 کال کې د دې لوبې لپاره نړیوال فدراسیون هم جوړ شو. که څه هم په لومړیو کې دا لوبه د 500 کسانو ترمنځ کې ده، یعنی 15 یوې خواته او د غشان 15 بلې خواته، خو وروسته په لوبغالي کې د لوبیدونکو لوبغاړو شمیر 100 ته راښکته کړل شو، یعنی 15 یوې خواته او 15 بلې خواته. خو هر لوبډله کولای شي چې ټول 12 لوبغاړي لوبغالي ته ښکته کړي چې 15 لوبه کوي او نوري احتیاطي لوبغاړي وي. د دې سیالۍ لپاره څلور لوبڅاران ټاکل کیږي چې لومړی او دوهم لوبڅار لوبغالی او لوبغاړي ساري، دریم لوبڅار چې منشي هم ورته ویل کیږي وخت قیدوي او دغه شان څلورم لوبڅار د دواړو لوبډلو نمرې جمع کوي.
د ځوانانو لپاره د لوبي ټول وخت 50 دقیقې وی چې 60 دقیقې یو میدان 60 دقیقې بل میدان او د غشان 10 دقیقې د تفریح لپاره خوخه لوبه مساوي کیږي نو 10 دقیقې نور وخت هم ورکول کیږي تر څو د سیالي پایله معلومه شي د باسکټبال د لوبغالي غدواله باید تر 25 متر کم نه وي او تر 25 متر زیات نه وي د غشان د میدان پلانواله د 14 نه تر 15 متر منل شوی دی
تاسو د باسکټبال د لوبو په اړه مو معلومات ولیدل د خبرونه چې اکرام الله اکرام جوړ کړی و او ما ناجیه صفای درته وړاندې کړه همدلته پای ته رسیدي تر بیا خې چاري
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوې
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوې
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې